سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د موز فرید سیال د امیر احمد صفید تخنیکی چارو په سبله اختر غلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټام وسر د افغانستان پر موضوع خبرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمه کې ویلي پاتې کتنې کې جیلانی افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام وس چې د سیمې څلورو هیوادونو ته یې سفر پیل کړی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف دراني سره هم کتلی وو. آصف دراني پر خپل لیک شبکې یا افغاني ټویټر له ټام وس سره د کتنې خبرو کړی او لیکلی وو چې دواړو خواوو د افغانستان پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې دي. وسټ پر خپل پاڼه لیکلي چې سیمې ته یې د دوشنبې پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي. د دغې وزارت ویاند اردم باغچی پرون پنجشنبې په خپل اونیز کانفرانس کې ویل په نوې ډیلی کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ او چارې هم په دې ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند دا کړی چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په خپل اونیز کانفرنس کې ویلي د مهمه ده چې افغانستان په خپل خاوره کې دننه د تروریستانو او د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پیښوي کوټلي او غیزناک اقدامات وکړي. پاکستان وخت نه وخت په دغه هیواد کې د ناامنۍ او په پیښو کې هغه وسلوال دخیل بولي چې د دوی د اډاله مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري. د دغه ادعاو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویاند زیب الله مجاهد د اقرب یا لړم میاشتې پر ولسمې ته ویلی وو په پاکستان کې د مونټینګ کولو د طالبانو مسؤلیت نه دی. تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر زمان الحق کړی دا کړی و د پاکستان په سلګونو زر افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخې ته وړي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادعا کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي. ګلبدین حکمتیار ظاهرا د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگتن د طالبانو حکومت ته په ته یو فهرست هم سپارلې دي. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته د خبرداری ورکړې کې شرایط نه منل شي د دوی د مخالف افغانانو ملاتړ به پیل کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي. او یونان او ترکیه پرون په خپل اړیکو کې د کرکیچ کمول لپاره په لوړه سطحه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي وار لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدراعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزې نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپل اړیکو کې نور پراختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په ارژه سمندرګي کې د انرژي د اکتشافات او ځمکني بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې وي او اردوغان له 2018 کال وروسته په لومړي ځل اتن ته رسمي سفر ځي. اردوغان وړاندې د اژه سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و. د ترکیې یونان د جنګي الوتکو وخت نه وخته د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړې دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. افغانستان کې د روان تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي اووم ټولګي وتلې له دې وروسته نشي کولی چې دوی ښوونځي ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې د دغه نجونو کیسې او دا چې تېره ورځ ورباندې څنګه تېره شوې ده نور جزئیات در سره شریکو. همدارنګه اروزګان ته به هم وشو چې هلته ماشومان وایي دوی د ښوونځیو امکانات نه لري او په خلاص فضا کې درس وایي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا اوس ډېر سره خراب.
همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به راسره په دې اړه باندې چې په کونړ کې ګوجر څوک دي او دا خلک له کوم ځای راغلي دي نور جزئیات واورئ.
ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې د ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول.
نور مطالب هم شته په غزه کې به د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ په بخښنې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونې وای تر روسي ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوښۍ اوښکې کادې ناهیلۍ. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست.
دا تازه لش بگم تولگی فارغ شوی د کابل اوسیدون که کائنات دا. کائنات وایی د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشی کولای چی خپل زده کرو تا دوام ورکری. نوموړی ازادی رادیو تا وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او استرس تیر کړی. ټول ژړل چې نورې زده کړې نشو کولی، خو بیا هم ښوونکو موږ ته زړه او تسلي راکوله چې کیدای شي وم ټولګۍ پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینیرانې، ډاکټرې او قاضیانې شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چې ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو دې ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
بر ما واقعا جای بسیار ناامیدي، جای بسیار
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لوڼې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحانونو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شایده یم چې زما د زده کوونکو په سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه، ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
امیدواری بتن در حالاتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. له شپږم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس ستانکزي مخکې تر دې هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې یعنی یو کال مخکې نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی د تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوال ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالیا هیواد په صف کې ولاړ یو. ورزو تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سخت نیوکې کړې. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړۍ خبرونه کې چې تازه د هغه پر اکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. ښاغلی غنی ویلي
نن افغانستان ته د بینالمللي ټولنې مینه او پام به حد لګته، موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دي راوستي، خو ښاغلي غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلي غنی دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه وویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره یې په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په اکسپان خبره شوی ویلي چې د 1.5 میلیونه کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي رادیو ته ویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګیشته نه ګیس څخه استفاده کول شو ولې چې بیکاری له وجې څخه نه لرو پیسې نه لرو نو لرګی په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته چا پام دی
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي حسیب الله الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته زمای هم د ژوند ډیر سخت تیریږي او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نورو هیوادو کې هم ناسم چلن ورسره کیږي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی څو ورځې وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي
و موریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلی و چې افغانستان اوس مهال د نړیوالو هیر شوی دی او د سومالیا په څیر هیوادونو چې نړۍ نه یادوي د هغوی په کتار کې ولاړ دی بل پلو د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ فعالې دي د یاد وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ د دې خبرې په تاییدولو سره د رسنیو په اونیزه ناسته کې وویل چې افغان ډیپلوماټان به په هند کې میشتو افغانانو ته خپلو خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړي تفصیل سنا کاکړ نورو
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسولګری فعال دي د یاد وزارت وایان اریندام باغچی د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په اوومه د رسنیو په اونیزې ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا تاییده کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري د ښاغلي باغچی د خبرو یوه برخه چې د هندي رسنیو لخوا خپره شوې
تاسو کولی شئ د بیرغ څخه وګورئ چې دوی د چا استازیتوب کوي او د ادارو د پیژندلو په اړه زموږ دریځ نه دی بدل شوی زما په اند افغان ډیپلوماټان دلته د میشتو افغانانو خدمت ته دوام ورکوي
په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلې زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګری په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعالې وي خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د لیندۍ په درېیمه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هندي حکومت د فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتوالي له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و خو یوه اونۍ وروسته یې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسنگزي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان قونسلګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی و او ویلی و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي خو د لندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت قونسلي مسؤلیت پر غاړه واخیست هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هند دولت لا تر اوسه پورې هم طالبانو په رسمیت نه دی پیژندلی حتی د دې خبرې تصمیم هم په زغرده اعلان کړی چې نه لري مګر دا چې ارزه د خدمات قونسلي او یا هم طالبانو سره تعامل دا متفاوت معنا او مفهوم و نظر لري له دې نه چې طالبانو ډله په رسمیت باندې وپیژندل شي
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو د طالبان حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني د یادونې ده چې طالبانو په یو شمیر هیوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي او یو شمیر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکوونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیروی ساعته
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو په فلسطینیانو کې چې تر ډېره ورباندې د خوړو او څښاک اوبو رسول لارې بندې شوې پرون نهیلي په زیاتېدو وه. دا به داسې حال کېده چې د اسرایلو ځواکونو د حماس افراطي ډلې په وړاندې په ښاري سیمو کې په سختو جګړو کې ښکېل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر فلسطینیانو د خوړو او څښاک اوبو د رسولو زیاتې لارې بندې دي پرون په دوی کې مایوسي په پراخېدو وه. یوه اونۍ وروسته له هغې چې اسرائیل خپل عملیات د غزې د جنوب نیمایي برخو ته وغځول، ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه پاتې نه ده. د غزې د جنوب په خان یونس او شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي چې پر ډېرو یې د خوړو او څښاک اوبو رسولو لارې بندې سوي دي. د دې ساحې څخه باندې 80% وګړي له مخکې له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه سوي دي. ابراهیم النجار چې له غزې ښار دیر البلاح سیمه ته کډه شوی، اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د زړه د ناروغۍ لپاره ځانګړي درمل هم نور پیدا کیږي.
تر اوسه تقریبا اتو درملتونونو ته ورغلی. د زړه لپاره یو ډول خاص درمل مې په کارو چې نمې دي پیدا کړي. په لومړیو کې چې دلته راغلو دا درمل پیدا کېدل، ما سیات نه اخیستل، یوازې یو پاکټ مې اخیستل. کله چې د دوا پاکټ په تمامېدو شو، صحي وضعیت مې هم ورسره خراب شو. د خلکو د شمیر د زیاتوالي له کبله سخته قحطي هم په پراخېدو ده. یوې لتې له شمال څخه د ډېرو خلکو راتګ
د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې د اسرائیل په حملو کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 12200 ته رسیدلی، خو مشخصه سوی نه ده چې په دې منځ کې څو تنه ملکیان او څو نور د حماس افراطي ډلې اړوند کسان دي. بل خو د حماس سختریزې ډلې پوځي څانګې نن جمعه ویلي چې د اسرائیل د یوه یرغمل سوي کس د خلاصون لپاره یې د اسرائیل د ځانګړو ځواکونو د ژغورنې عملیات شنډ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس سختریزې ډلې دغې څانګې ویلي په غزې تړانګه کې په نښته کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې او یرغمل سوی کس هم په دې پیښه کې وژل سوی دی. د اسرائیل پوځ په دې باب تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پوځ نن جمعه ویلي له کله چې د اکتوبر پر شلمه ځکني عملیات پیل کړي تر اوسه یې 2000 سرتیري په غزه کې د جګړې پر مهال وژل سوي دي. حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیل په حملې سره 102 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د حماس سختریزې ډلې تر دغه اقدام وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني پوځي عملیات پیل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، حماس افراطي ډلې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان په ختیس کې کنړ ته ورشو. په دې اړه باندې چې هلته ګجر څوک دي جزئیات به په دې راپور کې واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېری کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې برصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیری نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي. د ټولو تاریخ لیکو تون کو دیبانی اتفاق دے او دویم گجر لفظ چی دے دا گزر سخا خستل شوی دے چی معنی دا گڑی او وزی ساتل او پا دے گزارا کول او دریم گجر لفظ دا فارسی چی بی دا گاوزر سخا خستل شوی دے یعنی دا کشتی نون کی غیگ نون کی سلورم دا گجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال گجر پخپل تصنیف مرقه گجران کی داس بیانوی چی گجر چی دے دا دا گجر و بانی لار او مشر سکندر روس گرجی تا منسوبیگی چی دا دا گرجی لفظ دے و دا غید اللہ سو زامنو اولاده دا چی
هغه وای تا نړی یو شمیر هیوادونو کی دا گجر و یو سلوش پیتا تبرون جون کبی چی دا هغه لدلی یوازی پا افغانستان کی و دیرش تبر اوسیگی
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د احصایې له مخې 8.5 لک نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوي دي. ګجر قوم خپله ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وي. راتلونکي کې به د ګجرو په ژبه، کلتور او دودونو هم وغږیږو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس په افغانستان په سویل کې اورزګان ته ورشو. د اورزګان ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي. د هغوی په وینا د دغو ښوونځیو ودانۍ د تېر جمهوري نظام د سرتیرو او د طالبان ترمنځ د وروستیو کلونو د جګړو له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو دا شور او زواج د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د نچین په سیمه کې د یو شمیر هغه ماشومانو دی چې له ښوونځیه بې برخې دي. دا ماشومان چې راتلونکي نامعلومه دي او په خواږه خوب ویده دي، ښوونځي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي. عبدالله په همدې سیمه کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي کله چې د زده کړو لپاره ښوونځي ته لاړ سي نو بیرته خالي لاسونه کور ته ستنېږي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا اوس ډېر سره خراب دی. د موږ ښه سم نشو کولی چې په ارامه فضا کې خپل درسونه ووایي. اوس هم موږ د مکتب نه دروازې، نه کلکینان، نه د ادارې نور د شیان شته. زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دې زموږ مکتبونه نور هم راته جوړ کړي او د هغه هم چې موږ درسونه پکې کوو.
د دغه ولایت د شاه منصور یو بل اوسیدونکي شاولي هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنګونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، ځکه موږ کم کوچنیان چې لرو، کلیوال یا خپل کوچنیان یا خپل د ولایت کوچنیان، هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادان هم یې بیا وتاکونه نه خرابې څخه خراب سوي.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو شمیر نور قومي مخور هم وایي که په سیمه کې ښوونځي شتون ونه لري نو راتلونکي به تیاره وي او خلک به ډوډۍ په ساخته پیدا کوي.
دا اوس زموږ دولت د ستونزو سره مخ دی. دا د شي څه دمه په هیڅ څه دبل کې نه مخ دی.
اسلام
بلخوا د اورزګان طالب سیمه ایز مسولین هم د خلکو ستونزې مني. دی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یو اویا ښوونځي تخریب شوي. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي د یادو ښوونځیو له ډلې 4 رغول شوي او د پاتې 8 ښوونځیو څخه د 4 نورو د رغولو چارې هم اوس روانې دي.
دغه یو اویا ښوونځیو
څخه په 1402 کال کې تقریبا شل بابا ښوونځي ترمیم شوي دي، او همدارنګه د 1400 بابا ښوونځي ترمیم د اوس په الحال روان ده. همدارنګه انده کال ته هم د شل بابا نوي تعمیرونه به ښوونځي ته جوړ شي. هغه ښوونځي چې بیخي تعمیرونه نه لري او ضرورت ده هغه به نوي جوړ شي، او همدارنګه دیرس بابا ښوونځي چې هغه احاطوي دیوالونه او یا نور داسې تشنابونه یا څه امکاناتې کم وي هغه به ورته برابر شي.
خو په ټوله کې دغلته د پوهنې ریاست د مسؤلینو غوښتنې له خلکو دا دي چې خپل ماشومان دې پر وخت ښوونځي ته ورولي، او که یې ماشومان په ښوونځیو کې شامل نه وي نو په راتلونکي کلونو کې دې په ښوونځیو کې شامل کړي، او د خپلو ماشومانو